تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرزن څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یوه روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نورو څخه برخمن دی. ولې داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسم نه کیږي یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یا سر یې وده کوي، وجود یې وده نه کوي، یا سوی شکل په دري په اصطلاح باندې د دغسې ماشومان دي. تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک دی یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوشه وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې کړه کړي. دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنګ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په داسې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوج دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله، دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په صحي لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمېږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح، اګرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولې خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، بربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې دوی تجاوز وکړي. دا دی یو. په داسې نور هیوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایانو لپاره همدغسې چې مثلا د اشاره ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضان نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زنه او میندو پلونه دي تر اغلې چې خدای نو د دینم خلاص کړي. په داسې دغه ډېر ستر بوج دی، یو خود یو مور پایس باندې کوي، یو سړی د مور دیده یا لسترگ ورته وګوري، دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده. هر ورځ ورسره ګور، هر ورځ د دې په فکر کې دارځي چې کاش که داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحر را نوړی، دلته هلته په اصطلاح دوی ساتلی، مازدیګر ماښام دې به تر وړت که احتمالا د شپې مثلا نشوي ساتلی، حداقل د ورځې خو زه خوم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغلم. دا نو یو رواني شکنجه ده د میندې او پلرونو لپاره، په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوندې ورونه دي او هغې د پالنې لپاره چې دا معذف ده چې ته دا وسط او دا درنونه غورځي، دا ځان درنونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په شاړه ځان همداسې
داسې مهال چې د دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنۍ لپاره هم دا یعنی یو فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکړم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلې خبره ده. کورنۍ ټوله نه روانشناسان دي، نه معلمان دي او نه وروجانه د تخنیک ماهر خلک دي. زه درته وایم په نوره دنیا کې د یو وګړي په توګه، یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږېدلی دی، هم دا افغان دی، په هر حالت کې چې وي، که معلولیت لري، که مثلا زخمي دی، که هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، د لویانو د کنونسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د مالیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کو. لاسرسی چی شه؟ لاسرسی ښوونه او روزنه د مکلف دولت چې دوی ته ورکي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپورته کی چې و خلکو چې تاسو مالو ذهنی ما هغه وجه معلومه کی. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یره په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یا امور تاسو پوهیږي د طبي لحاظه یا امور نشي کولی سالم اولادونه وزېږي، یا امور چې د نهم میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار ښځه لپاره په صحت په برخه کې دي د هغې رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا آرامش او سکون دا ونه لري، او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه وي چې په ګروپو په وینو کې ځنه هغه وي په طبي لحاظ باندې، نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي. دغه یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي. څومره دي د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدلی، دا باید په هر زون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته ور وړي، راجستري کړي، او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو ور ورځي، که په میاشت یو ور ورځي، د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی. حتی که دوی د غیږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شان ورته ضرور دی. بعد هغه نه د دې ښوونه او روزنه مثلا چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کالونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلسو کالو څخه اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته اوځای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ویل، څوک چې ذهني معلول و که ماشوم به و کلو به دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي، د افغان د مور و پلار پیدا شوي دي، دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه. دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي، دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي، په کومو شرایطو په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه ارز وکړم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي، او د مخکې د دې نه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان وي څومره مصارف لرو، دا باید سروې شي چې هغه مسؤول چارواکي دي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتل څومره زېږېدلی دی، چیرته اوسېږي. دا باید سروې شي، راپورونه ټول شي د ولایاتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي. دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي. په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي. هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي، یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه په امکاني توګه باندې جوړ شي، د ماشومان په هغه شامل شي، تماس د مور او پلار سره وي، ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاو څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیاو کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاید د یو افغان هم چې د موږ سره کار کوو، څلور زامنې چې یو دیارلس، څوارلس، شپاړس، اوولس کلن وو، دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلور ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو. که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړ کیږي. ولې د ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړ، ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تیر کړ، بل هېواد کې، بالاخره یو اروپایي هېواد ته، امریکایي هېواد ته لاړ، هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسوده یو، په میاشت کې یو ورځ ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو رواني تضمین د میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري، د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده، او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنې دوی لپاره داسې شبانه روزي، د شپه ورځ داسې لیلیه ور ورته جوړ شي شملته وشي.
ډیره زیاته مننه درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کومه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبري است.
لاسي کارونه یاد خزو ګلدوزی ورته وایم دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونی ولا دینه کار خستل کی
مزنزيري زنزيري دی وړلې نه شمه و یارا تر زما بل قدم هغستې نه شمه ختم زنزيري.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان څه ارزښت لري؟
سفر ته چې موږ زه ډېر خوښي چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شکار دی بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار
او اوس د لاسي ګنډل شوی شیانو بازار څنګه دی؟
قیمتونه ات زره دی، دوله زره دی، شپاره زره دی، غریبی زیاته ده اوس خلک دومره نسی اخیستلی.
نن په همدې اړه خبرې کوو. لومړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره وسی. قدرمن اوریدونکو، د ښځو د لاسي صنایعو هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، گراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. له ور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلی دي.
لاسی کارونه یاد خزو ګلدوزی ورته وایم دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو